سره غوردی د دې پر ځای ماته د شهر مې ساس لري چې کفار ګرځي دلته خلګ پر کورو چا په ولې ولکه د اسکارنو کول کمانډو یم بو سره و د جزو یزات او برو ساتل مګردی په ولا په لی جوړ د جزو کالی تر لاړی د خیره چا سره وای دا بالکل دروغ وای طالبان خپل هم دروغ وای طالبان یو خبر ملوات
ستاسی پیغام ستاسی نظر د خبرونه دوی منی مایته ورسیدو په دې برخه کې درته نور بس پروګرام لرو چې زمو کم کار به تاسو وړاندې کړی خو تر هغه وړاندې خبرونه د طالبانو دفاع وزارت وایي د باګرام د هوایي اډې د ترمیم او فعالولو چارې پرون چهارشنبه پیل کړې. دغه وزارت پر خپل ټوټر پاڼه په یو خبر کې ویلي چې د دوی مسلکي ټیم هڅه کوي د هوایي اډه ژر ترمیم او استفادې ته چمتو کړي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د 2020 کال د اګست په 13مه امریکایي پوځیانو له افغانستان څخه تر وتلو مخکې د باګرام هوایي اډې تاسیسات ویجاړ کړي وو. په زابل کې د نری رنس یا تبل کروز ناروغي ډېره شوې ده. د زابل د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وای په وروستي او څو میاشتو کې د نری رنز لک تر لګه شپږ سوه ناروغان تشخیص شوې دي. د پاین حال کې د بیپولي ډاکټرانو لوري په زابل کې د نری رنز د درملنې لپاره د یو مرکز د جوړېدو یادونه هم وکړه. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له افغانستان څخه د 19 میلیونو ډالرو په ارزښت جلغوزي بهر ته صادر شوې دي. که څه هم د افغانستان د جمهوري نظام له پرزیدو وروسته هوایي دهلیزونه بند شوي او بهر ته د صادراتو په تیر بیا جلغوزي او صادرات کم شوي، خو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د جلغوزي او د صادراتو په اندازه کې زیاتوالی راغلی دی. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د ملګرو ملتونو له ځانګړې محکمې وغوښتل چې په روسیې د عدالت پر بنا سزاوي وضع کړي. زلنسکي دغه غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته د ویډیو وینا پر مهال وکړه. تر زلنسکي څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر جو بایډن د ملګرو ملتونو دغې غونډې ته ویل مسکو په بې شرمانه ډول اصول نقص کړی دي. پر روسیې نیوکه وروسته تر هغې توند شوې ده چې له خپلې خاورې سره د اوکراین د څلورو سیمو د یو ځای کېدو په اړه یې د ټول پوښتنې پلان اعلان کړ او په روسیې کې تر پرونیو جګړې ضد مظاهرو وروسته له 1300 ډېر کسان توقیف شوي دي. د روسیې په اته دېرشو ښارونو کې پرون دغه مظاهرې وروسته تر دې وشوې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې ته د ریزرو قطعاتو د لیږد فرمان صادر کړ. تر ټولو ډېر کسان په پلازمینه مسکو او بل لوی ښار سن پیټرسبورګ کې توقیف شوي دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه ته شرغلاست. زملالی بشیریم تخنیکی چاري شمس رحمان پر مخوري. د طالبانو حکومت د کندهار د علماو د شورا په خواني رئیس مولوي حبیب الله آغا د پوهنې د سرپرست وزیر په توګه ټاکلې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي چې د پوهنې سرپرست وزیر مولوي نور الله منیر د مرکزی دارالافتاء د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. مولوی منیر د نجونو د تعلیم په باب به وخت نا وخت داسې لاندمنې څرګندونې کولې چې ډېر بحثونه یې پارول. په یو مورد کې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې چې ولې طالبانو د نجونو ښوونځي بند کړي دي د وویل
بلې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټولو کډمنو اوریدونکو او کارکونکو
اوریدونکو په بخښنی سره موږ غواړو چې تاسو ته د مولوی منیر ژغ درواورو. اوس به د دغه څرګندونې واورو چې د په اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ازادي راډیو د خبریال د پښتنې په ځواب کې چې ولې طالبانو د نجونو ښوونځي بند کړی دي څه وویل.
روزگان بازار نه ویلی دا جګړو پلمن پکنی کې سنگیرو نه پټنه وکي خپل تا ته درک معلومی کته په جماعت کې پټنه وکي چې څو پیسې د سنگیري څو پیسې د خلک دې ته تیار دي څو پلش پالس کلنه ولا سکلنه نور مکتب ته ولي نو بیا ان شاء الله دې دا سوال لمانه کول ته ضرورت نه وي. مطلب موږ تاسو افغاني جامعې کې اوسېدلې یو او دلته د خلکو کلتور راته معلوم ده او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډېر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلی. نو له هغې نه پاڅونونه را جوړ شوي دي، د هغې په خلاف باندې فتواوې راغلې دي. نو موږ په دې هکله کوشش کوو چې داسې یو شرایط رامنځته کړو چې د خلکو اعتراض هم رانه شي او تعلیم هم خپلو اصولو برابر شي.
اوریدونکو، تاسو د مولوي منیر د طالبانو د حکومت پخوانی د پوهنې سرپرست وزیر څرګندونې واورېدې. د د څرګندونو په غبرګون کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پوهنې د سرپرست وزیر له څرګندونو سره نه دي موافق او برعکس غواړي چې لوڼې او خوندې یې زده کړو ته ولاړې سي. د یوه اورېدونکي ژغ به واورو په دې مورد.
بله، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا زدر ټولو کې دمنه اردوونکو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. اختر محمد قادمی مې د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه پیغام دا دی چې دغه طالبان وروڼه ولې داسې کوي څو تر څو به دغه د نجونو ښوونځي یا مکتبونه به ځنډوي. نو د دوی څخه د یو کشر ورور په صفت زموږ دا غوښتنه ده چې دغه تاسو تقریبا دا د یو کال مو بشپړ کړی دی، د دې پر ځای چې تاسو هغه ښوونځي بند کړي باید لا دوی ته د ښوونځي هغه د ډیرو کسانانو یا د ډیرو نجونو د تګ زمینه باید تاسو مسایده کړې او ورته برابره کړې وي. تر څنګ د هلکانو ښوونځي په خپله واشر ولسوالۍ کم ښوونځي په ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو کې دي. کله معلم نه یو کله ماشومان نه ورځي، یوازې یو ښوونځی په ټوله واشر ولسوالۍ کې شته. نو باید دوی دغه ستونزې حل کړي. راته دا چې دوی پر ښوونځیو باندې بیا په خاص توګه د نجونو پر ښوونځیو باندې د شپږم څخه تر دولسم پورې بندیز ورباندې لګولی. نو د دوی څخه مو د یو کشر ورور په صفت دا هیله ده او غوښتنه ده چې باید دا ښوونځي پرانیستي او دا هغه نړیوالو به یو پلمه تر ډېره اندازې پورې دغه هم ګرځېدلې ده چې همیشه دوی په خپلو یادونو کې دغه د ښځو پر حق باندې او بیا په خاص توګه پر ښوونځیو باندې نیوکې او انتقادونه کوي. دا به هم له منځه څخه ووځي او تر څنګ به زموږ په افغانستان کې نجونه مکتبونو ته ځي او زموږ د افغانستان ستونزې به انشاءالله د وخت په تېرېدو سره حل شي. په درنښت، تاسو کشر ورور اختر محمد خادم.
اوریدونکو، تاسو د یو اوریدونکو خبرې واوریدلې. ستاسو پام بیا هم را اړوم چې د مولوي منیر په خبرو کې که ستاسو پام سوی وي، د ویل چې مشران نارینه نه غواړي. اوس هم ورځو د اوروزګان ولایت د دهراود ولسوالۍ د یو اوسېدونکي حاجي شاه جهان چې عمر یې تر 15 کال لوړ دی د څرګندونې اورو.
جنو شونځي چې په شرط په چوکاټ کې داږي سي پوسې در هم هیڅ ضرورت پوسې در در مشکل نشته چې هغه شونځي وي سي پوسې در در په ډاکټر ته ضرورت څه.
اوریدونکو، که څه هم د شاغلی مجاهد په ورستي بیان کې د پوهنې د وزیر د لری کېدو یا هم د نوي وزیر د ټاکنې د علت په اړه څه نه دی ویل سوي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت ته له هغه مهاله چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي، هم په هیواد کې دننه د افغانانو او هم د بهرنیانو پام ور اوښتی دی، ځکه طالبانو له واکمنېدو سمدستي وروسته د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې وتړلې. په همدې حال کې په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي خښتن جونې زده کوونکې په دې پلمه چې عمرونه یې تر 14 کلونو لوړ دي له ښوونځیو څخه ایستلې دي. دغه جونې چې ډېرې یې د 15 او 16 ټولګیو زده کوونکې دي، ازادي راډیو ته ویلي چې طالب چارواکي اوس ښوونځیو ته نور پرېږدي. د یوې زده کوونکې څخه اورو چې طالبانو څه ورته وویل.
زلالم سم کې والا ما چې طالبان رااله موږ په سی واخستو او تاسو غټانې یاست تاسو پای چې په کور کې شین تاسو ته شي زنه معلومانی پیدا کول زموږ په مکتب کې ټول نه زنه معلومان ولا ډیر نه نه دي به برخ پات دي اوس ما ورته دته شي زنه کورس پیل څه هغه کورس کې زو سپیرته درس وایم پای چې مکتب شروع شي شي زنه معلومان را تراسي موږ ته ټول یې سی واخستو څوالې پښ پژم سیم څلرم سیم په دوم سیم کې مولې په اول سیم کې مې کوش د پسی واخست.
اوریدونکو، د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې چارواکي هم مني چې د لوړ عمر نجونې یې د کښته ټولګیو څخه ایستلې دي او کورونو ته یې استولې دي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوي فخر الدین نقشبندي ژغ به واورو.
نو دا چې کوم نجونې دي معطله فات دي همدا شری مکلفیت لري ځکه عمرونه یې لوړ دي. نو هغه خو خبره تر اوسه پورې معطله ده، انشاءالله نوې هدایت سترګې په لارې.
د کندهار اوسیدونکو بیا وایي چې د ښځینه ښوونځیو تړل او نجونې ښوونځي ته نه پرېښودل ټولنه د یوې لویې تاریکۍ سره مخامخ کوي. همدا اوس په ټول افغانستان کې طالبانو تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. پر دې موضوع خبرې کوو چې د پوهنې له نوي وزیر د افغانانو څه تمه ده او آیا د نوي تقرري سره به د نجونو د ښوونځیو پرانیستلو لپاره کومه معنا ورکړي که نه، کومې هیلې رامنځته کوي که نه. د خبرو لپاره را سره د زده کړو د حقونو مدافع آغلی قمر نیازی او د نجونو او ښځو د حقونو فعاله وړانګه هنري میلمنې دي. دوی دواړې له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. دواړو ته ښه راغلاست وایو. نیازی صاحب، لومړۍ پوښتنه به له تاسو څخه وکړم. لکه تاسو چې واورېدل چې د افغانستان کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر یو ډول لانجمنې څرګندونې کړې وې. د ویلي و چې په افغانستان کې خلک نه غواړي چې نجونې ښوونځیو ته ولاړې سي او دوی غواړي چې خلک قانع کړي او راضي کړي، بیا به دوی ښوونځي پرانیزي. پر دغه مورد تاسو چې هلته فکر کوئ چې خلک څه ډول څرګندونې کوي، څه وایي؟ آیا دوی له دغو څرګندونو سره موافق دي که نه؟
سلامونه تاسو ته او د رادیو ټول مینوالو ته، نور همکارانو ته، همدغسې د افغانستان بغیرت ولس ته چې هیڅ وخت زموږ ولس دومره بې غیرت نه و چې د علم دروازې بندې کې خپل د خوندو پر مخ باندې لکه څرنګه چې اوس دغه بې غیرتي منځته راغلې ده. او دا ډېر یو غلط وینا و د جناب وزیر صاحب. تر سرپرست وزیر و نو موږ تر ډېره فکر کول چې شاید دی خپله مهین اوسېږي د یو بخش چې داسې یو څرګندونه یې کړې ده د افغانانو په استازیتوب، چې ډېر یو غلطه څرګندونه وه چې د استازیتوب وکړه ده. تاسې دا اوس د یو ځوان غږ واورېدل زما په شمول د واشیر ولسوالۍ څخه چې هغه څه ډول یو تقاضا درلودله. که په واشیر ولسوالۍ کې خلک مکتب غواړي، د انجونو تعلیم غواړي، نو تاسو فکر وکړئ چې په شهرونو کې به څه وضعیت او د انجونو به څه وضعیت. نو زموږ غوښتنه د نظام څخه همدغه ده چې په نظام کې چې کوم رهبري دي هغوی د دغه وزیر په برطرفولو کې او د نوي وزیر پر راوستلو کې یو ښه پریکړه کړې ده. موږ دا تمه لرو چې انشاءالله دا پریکړه پر ځای پریکړه وي او د خیر سره د یو داسې کس ثابت سي چې د افغانستان د ولس پر توقعاتو ځان برابر کړي. توقعات او غوښتنې د ټول ولس تعلیم دی. دوی نیمه برخه د ټولنه فلج کړې ده چې د تعلیم څخه بې برخه کړې ده، چې دا یو ډیر سخت جفا ده او ډیر غټه فاجعه راوړي ده ځان سره، چې دوی ته اوس ډیر ناچیزه معلومیږي. ولو که ته په اقتدار کې واوسېږي که ونه اوسېږي، نو زما ملت ولې برباده یې؟ ولې زما ټولنه د بدبختۍ سره مخ کوي چې کلونه کلونه دغه دوه کاله تعلیمي کال چې زموږ ده ضایع سو، دغه موږ شاید په لاس کاله شل کاله نور کې هم جبران نکو.
ډېره مننه نیازی صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم. وړانګه هنري صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوي. تاسې د اغلې نیازی خبرې واورېدلې. دوی ویل چې هیله من دي چې نوی وزیر به د پوهنې د نجونو د ښوونځیو په برخه کې سم اقدامات وکړي او ښوونځي به پرانیستل سي. آیا تاسې هم ورته هیله لرئ؟ که زموږ د یو شمېر اورېدونکو سره موافق یاست چې پر فیسبوک پاڼه باندې موږ ته تبصرې پرېښې دي او دوی ویلي دي له نوی وزیر څخه هیڅ هیله نه لري او دوی فکر کوي چې دا نوی وزیر به شایي هغه پاتې ښوونځي هم وتړي. ستاسو څه فکر دی؟
سلامونه اونې کې هیله وړاندې کوم اغلی بشر او اغلی کمر ته، ستاسو ټولو اورېدونکو ته مننه چې موږ ته مو وخت راکړئ تر څو ستاسو د رادیو د لارې څخه خپل ږغ پورته کړو. زما خبره او زما نظر په دې اړه باندې دا دی، اول خو زه خپل دغه نظر څرګندوم چې د اسلامي امارات څخه زما دغه غوښتنه ده چې په یو وزارت کې چې دوی هغه کلیدي بست وي، په دې کې باید دوی یو داسې شخص وګوماري چې هغه یو مسلکي شخص واوسېږي. ډېر داسې پر اجتماعي صفحاتو باندې دا خبر خپور شوی و چې دوی هیڅ نه دیني زده کړې لري او نه هم عصري زده کړې لري. نو که یو څوک نه دیني زده کړه ولري او نه هم عصري زده کړه ولري، هغه به د دې هېواد د راتلونکي نسلونو په اړه باندې څنګه یو ښه تصمیم ونیسي؟ موږ داسې ښه ځوانان لرو چې در ماسترۍ او در دکترا پورې یې زده کړې کړي دي او اوس هم په دغه هېواد کې پاتې دي، ولې هغه ځوانان نه راپورته کېږي و وزارتونو ته؟ ولې دغه تبعیض د منځه نه وړل کېږي چې تا په تېر حکومت کې کار کړی او په دې حکومت کې ته نه شې کولای چې کار وکړې او بیا ته یو داسې وزارت ته تاړه، ته یو داسې شخص تاکي چې هغه هیڅ عصري او دیني زده کړې نه لري، نو هغه به زما د راتلونکي نسل په اړه باندې څه تصمیم ونیسي؟
مننه آغلی وړانګ هنری، زبرت تاسو ته راځم. آغلی نیازی، که تاسو د طالبانو د چارواکو دوو چارواکو ژغونه موږ واورېدل، د شاغلی منیر او همداراز د شاغلی نقشبندي. شاغلی منیر څرګندونه کړې وې چې افغانان په خپل نه غواړي، د ده هدف دا و چې یعنی د افغانانو په کلتور کې داسې یو څه سته چې نه غواړي نجونې ښوونځي ته ولاړ شي. خو شاغلی نقشبندي بیا وویل چې د نجونو، هغه نجونی چې په کندهار کې د ښوونځیو څخه ایستلې دي، د دوی په خبرو کې وویل سول چې دغه شرعي مکلفیت دی چې باید دا نجونی د ښوونځیو څخه ووزي. آیا ستاسو په نظر دغه خپله په طالبانو په چارواکو کې ضد او نقیض معلومات نه دي چې دوی افغانانو ته ورکوي؟ او آیا دا دوی په خپله په خپل منځ کې سره موافقت ستاسو په نظر لري پر دې موضوع باندې چې یو وایي چې دا د افغانانو کلتوري ستونزه ده او بل وایي چې دا شرعي ستونزه ده ځکه دوی نجونې د ښوونځیو څخه وایستلې؟
ګوري د دوی دغه خلاف خبرې چې خپلمنځي اختلافات دوی لري په ټولو چارو کې، دا اوس دوی نسي پټولای هم، ځکه چې اوس نړیوال ټول په هر څه آګاس و. د دوی ډېر اختلافات موږ ولیدل په ډېرو برخو کې، خو د تعلیم په برخه کې هم چې د دوی دغه اختلافات ته موږ پاملرنه وکړو، د دې څخه دا اخیسته کیږي چې دوی نه اصلا خپل کلتور پیژني او نه هم په شریعت آګاه دي، ځکه چې تعلیم هم شرعي د ښځې حق دی او هم کلتوریزم ښځې حق دی. د نړۍ پرمختګ د تعلیم په ذریعه ده. نړۍ چې هر ځای ته نن رسیدلې د سیال سره سیال سوی دی، پر تعلیم باندې دی، پر علم باندې دی. نو ته څنګه ته د کم کلتور څخه بحث کوې چې ته خپل هغه کلتور اصلا پیژنې نه؟ دا څرګندونې ما یو وخت د میډیا د لارې څخه پر فیسبوک باندې واوردل چې پاکستان څخه
بلې آغلی
عمران خان وو
شه استاس ژغبن سوی وو، اوس بیرته وصل سو.
بلې عمران خان کله چې صدر شرعي مسله وای دا به د ټول
وسامسو مهرباني.
اها، نو ما ویل چې عمران خان هم دا وینا کړې و چې دا د افغانانو کلتوري مشکل دی، یعنی اسلامي مشکل نه دی، شرعي مشکل نه دی، کني موږ هم مسلمانان یو، موږ هم یعنی د اسلام له نظر خپل شوز ته د حق ورکړي، د شریعت له نظر خپل انجونو ته د حق ورکړي چې تعلیم ترلاسه کړي. نو دا لکه چې داسې ښکاري چې د افغانانو کلتوري موضوعي. ته زما په کلتور څه خبرې؟ ته څوک یې چې زما د کلتور څخه استازیتوب کوي او زما کلتور خلکو ته معرفت ته ورکوي؟ نو دغسې زموږ د دغه مشرانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې تاسې اول ځان په کلتور آګاه کوي، تاسې خبر سئ چې کلتور یعنی څه شی، بیا وروسته تر هغه تصمیم ونیسئ زموږ د دغه کلتور دپاره چې موږ دغه چې موږ څرنګه یو کلتور لرو، موږ څرنګه یو شرعي حق لرو. نه د شریعت خبرې، نه د کلتور خبرې، تر از ما استازولی که دا خوب سراسر جفاده چیده که.
مننه آغلی نیازی، زبرت تاسو ته راځم. آغلی هنری، اول داسې انګیرل کېده چې د ټولګي پر اساس د نجونو د زده کړو حق اخیستل سوی دی او طالبانو د ټولګیو پر اساس باندې د نجونو د زده کړو مخنیوی کړی دی چې تر شپږم ټولګي پورته. خو اوس ولیدل سول چې له شپږم او پنځم ټولګیو څخه یې حتی نجونې ایستلې دي. ستاسو په نظر دا په څه معنا ده؟ څه ډول یو پیغام و افغانانو ته ورکول کېږي له دې لارې؟
دا یو داسې پیغام دی د ښځو دپاره یا د لوړ سن د نجونو دپاره چې تاسو هېڅ حق نه لرئ، او دا موږ ته دغه معنا ورکوي. دی خو وایي چې مثلا موږ اسلامي امارت حکومت یو، موږ راغلي یو د اسلام په نامه باندې. دلته دوی راغلي چې د اسلام په نامه باندې دوی خبرې کوي، او دلته دوی دغه پیغام خلکو ته ورکوي چې اسلام په بده باندې معرفي کوي. او بله خبره دا ده چې دوی موږ ته په ښکاره ډول باندې په یعنی نړۍ وال هم دی ویني، نور خلک هم دی ویني، دی په ښکاره ډول باندې زموږ ته خپل هغه اثر دی. او بل دا زموږ د ښځو لپاره هغه پیغام دی چې دی نه غواړي چې زموږ راتلونکی نسل یو ښه وروزل، ځکه چې کچیر یو ښځه تعلیم وکړي نو هغه به خپل راتلونکی اولاد هیڅ وخت پرې نه ږدي چې د کلام پر ځای باندې ټوپک راپورته کړي. نو دی نه غواړي چې زموږ راتلونکی نسل کلام راپورته کې، دی غواړي چې همیشه موږ په ټوپک او په داسې ژوند کې ژوند وکړو چې هغه ژوند زموږ لپاره همیشه د ضلالت ژوند دي، همیشه د خپل د لاس محتاجه واوسېږو، همیشه مو مریضان پر باجرو باندې مړه سي، همیشه زموږ هره ښځه و یو بیګانه سړي ته نامحرمه سړي ته ورسي د تداوي دپاره. دی نه غواړي چې زموږ هېواد پرمختګ وکړي، زموږ هېواد چې دی یوازې او یوازې د نارینهو د لارې څخه پرمختګ نه سي کولی. دغه نور ټول هېوادونه چې اسلامي دي که کفري دي، چې پرمختګ یې کړی دی، ښځې او نارینه یې دواړه سره درېدلي دي او پرمختګ یې کړی دی، ټولنې ته یې پرمختګ ورکړی دی. نو دی نه غواړي چې زموږ ټولنه پرمختګ وکړي. او که چېرې یو ښځه وروزل سي، یو کورنۍ روزل کېږي، که چېرې یو نارینه وروزل سي چې هغه چې بیا دی هغه بیا یوازې هغه نارینه په هغه کورنۍ کې تعلیم کړی، ټوله یې پر خبرو باندې غوږ نه نیسي. نو خبره دلته دا ده چې که چېرې ښځه تعلیم وکړي، یو ښځه هېڅ وخت نه پرېږدي چې کورنۍ یا اولاد یې د کلام پر ځای باندې ټوپک راپورته کړي. موږ دلته د جامعې د پاتوالي د پیغام سره مخامخ یو، موږ د داسې پیغام سره دلته مخامخ یو چې موږ ته په ښکاره ډول باندې ویل کېږي چې تاسو حق خورو، او څوک مو دفاع هم نه کولی شي، او څوک مو غږ هم نه اوري، نه مو نړیوال غږ اوري، نه هغه مشران چې مخکې درې وخت یو څه غږ یې پورته کوي هغه هم اوس چپ ناست دي، ټوله چپ ناست دي، او زموږ ودغه پاتې کېدو او زموږ ودغه حالت ته ګوري هېڅ هم نه وایي.
مننه آغلی نیازی. تاسو د آغلی هنری خبرې واوریدلې. دوی ویل چې څوک د شذو پر ژغ باندې غوښ نه نیسي. په دې مورید کې بس تاسو دغه پښتنه کوو وکم چې نارینه څه کولای شي چې د شذو پر حقونو باندې ودرېږي، د دوی د حقونو دفاع وکړي، او د طالبانو څخه وغواړي چې تاسو باید موږ ته د نجونو دروازې د شونځي دروازې خلاصې کړي. تاسو به هغه ځینې کسان او لیدلی او اوریدلی وي پر ټولنیزو رسنیو باندې هم ویډیوګانې خپرې سولې، او د همداراز په میډیا کې هم راپورونه ور باندې راغلل چې په کندهار او هلمند ولایت کې په ځینو سیمو کې دوی راووتل او دوی مظاهره وکړې. دوی وغوښتل د حکومت څخه، د طالبانو د حکومت څخه، چې د نجونو دپاره د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. نور خلک، نور نارینه څه کولای سي په دې برخه کې؟
په مجموع کې دا یو اقدام ته اړتیا سته په دې حصه کې، او لکه څرنګه چې اوس پیل سوی ده، دا اقدام سوی ده، ژغونه اوچت سو، د میډیا د لارې څخه غبرګون خلک وښودله، او دا یو ډول پوشش هم دی د ښځو دپاره د نارینه او د خوا څخه. زموږ ټولنه چې هر څنګه سي، بیا هم موږ په یو سنتي ټولنه کې ژوند کوو، موږ خپل د نارینه او ملاتړ ته اړتیا لرو، ضرورت لرو. کاغذ موږ ورونه یې، کاغذ موږ خاوندانې، که فرض مثال زموږ پلرونه یې، چې زموږ حمایت وکړي، زموږ څخه پشتیبانی وکړي، دا زموږ دپاره یو ډول سپورټ دی، یو ډول دغه راځي خوندور تمامېږي. یعنی موږ ځان محفوظ احساسو، موږ ښه احساس لرو په دې برخه کې چې موږ داسې یو دغه ولرو، ملاتړ ولرو. او دا همدغه غږونه وو، همدغه ملاتړونه وو، همدغه فعالیتونه وو چې بالاخره ژغ تر ملګري ملتونو پورې ورسېدل. د هغوی نظارتي ټیم خپل نظارت شروع کړي، او بالاخره هغوی دغه اقدام وکړله چې د پنریواله کچه راغې وکړه پر طالبانو باندې چې تاسو باید د خوندو لپاره شونځي پرانیزي. دغه دا ټول هغه وخت یعنی ګټور تمامېدلای سي چې دا فشارونه د نړیوال نور هم ډیر سي پر طالبانو باندې تر څو هغوی مجبور سي یو تصمیم ونیسي یو اقدام وکړي. او هیڅ وخت د خوندو پر ژوند باندې د خوندو پر تعلیم باندې سیاسي معامله ونه کړي او هیڅکله داسې یو اقدام دپاره دوی خپل هغه چې دوی پلان لري هدف لري دې ته چې باید دوی دغه سي د دې فرصت څخه استفاده وکړي دا غلط دی. غلط ته به غلط وایو د حق به سترګې نه پټوو او باید دوی دې ته وهڅول سي ټول وروڼه زموږ ملاتړ وکړي او دوی دې ته وهڅوي تر څو چې دوی زموږ سره په دغه برخه کې همکار پاتې سي نارینه وروڼه او زموږ ورسي زموږ راخ اوچت او رسا تر څو حق مو تلف نسي او خوندي د تعلیم د حق څخه برخمن سي.
مننه نیازی سب او هنری سب تاسو په دغه پښتنه وکم چې خلکو د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه ازادي رادیو ته ویلي دي چې دوی غواړي چې شونځي ورته پرانستل سي او دا ډول خلک ستاسو هم کېدای سي چې وی ځینی خلک چې د نجونو شونځي یا زده کړې ورته مهمې نه وي یا نه باندې پوهیږي چې دا څومره اهمیت لري د یو هیواد لپاره یا د یو هیواد د اقتصاد لپاره یا د یو هیواد د راتلونکي په خاطر باندې چې باید نسلونه یې لوستي وي. نو دوی ویلي دي دغه اوریدونکي وایي چې طالبان باید دوی ته شونځي پرانیزي په هر صورت کې چې وي. دا بیا د خلکو خوښه ده چې لونې ور پرېږدي ور لېږي کنه. تاسو په څه نظر یاست؟
مننه. زه هم په نظر هم دغه دی مثلا په دې موضوع کې چې دی وايي مثلا چې موږ شونځي نه پرانیزو یا مثلا وايي چې د کلتوري مشکل دی. خبره دلته دا ده دلته دا یو سنتي ټولنه ده خصوصا په جنوبي ولایتو کې مثلا کندهار دی که روزګان دی که زابل دی که مثلا نیمروز دا خواده دلته ډیر خلک مستاجه د انجنیر د شونځي طرفدار نه دي. هغه هم په هغه صورت کې چې دوی ته یو داسې درس ورکول شوی دی چې دا په اسلام کې مثلا نشته یا دلته کلتوري مشکل دی. خبره دلته دا ده چې د دغه ولایتو خلک چې دي اول دا واره چې دي پښتانه دي بیا وروسته مسلمانان دي. بله خبره دلته دا ده جدي کلتور ته ولا اهمیت ورکوي که چیرې مثلا ته غواړې چې دغه غلط کلتور د مینځ څخه یوسې نو ته باید راولاش نه ښوونځي ورته خلاص کې په دې خاطر باندې باید ورته خلاص کې چې ته کولای شې چې دغه ښوونځي د طریقه څخه دغه کلتور د مینځ یوسې. نو کلتور زسته څه معنا زموږ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې رااله لی وجه نړۍ ته هغه د کفارو هغه غلط کلتور د مینځ نه یوړي د اسلام څخه د مخه خوشته ژوندې شخه ده نو هغه دا کلتور د مینځ څخه نه یوړي چې د دوی ولاس او خلکو ته اسلام ور وپی جندي او بل څه غلط په غلط باندې دلته اسلام خلکو ته ماری پکېږي. او بل خبره دا ده چې خلک ټول په دې باندې معافي کوي او بل په دا شل کلونه دوره کې چې دوی ته دونه ما په هواي ورکول شو زه د کنده زه ما په ډیرو لسوالۍ کار کړی دی او د ډیرو لسوالۍ د خلکو سره زما مخامخوي یم که شزه د کناري نه دي ما اجتماعي کارمند په پیسو باندې ډیر کار کړی دی. نو خبره دلته دا ده کله چې ما دا غو نظر اخستی دی ډیر خلک د فونځي د کلاسو سره موافق دي په دې خاطر باندې په چیر نظام کې خو چې ویلې و مثلا امنیت نشته دلته خو خلک په دې خاطر باندې د دې غشتنه کوي اوس خو امنیت هم نشته مثلا وی نظام هم تاسو اسلامي سوس خو باید شونځي ورته خلاص کې دا خلک ورځي کنه ورځي دغه خلکو ته باید کنه افر کې دا کنه اپ خو بیا پاک اپ چې ته هغه خلکو ته ورکې او بل که یو لاس کورنۍ خپل شت واسي خپل انجنیر شونځي ته واسي یو ولسم کو خپل وجه ته آماده کیږي چې خپل لور واسي او بیا ځنه ډیر دا خلک ورپټیره دوره کې چې انجنیر شونځي ته کله دی به مخالفت کوي مګر چې کله هغه شته وفادي پاره ولې په شفاخانو کې کار کوي په مکتبو کې معلمانی
دی یا بل وظیفه تر سره کوي نو دی عادي ورسته ورسته دی باندې کوي چې ولاد شد سواد هم مهم دی په دې خاطر باندې دی نه دی لیدل چې شد سواد وکي څونه ګټه لري نو په دا خاطر باندې دا خبره کوي او مخالفت ورسره شي.
مننه آغلی ورانګه هنری او آغلی قمر نیازی چې تاسو لمر سره په نور بس دی خبرونه کینن ګډون وکړ او ریدونکو تاسو د نور بس دی خبرونه واورید بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي